تفصيل د الیاس دای پر راپور کې او ترغه ورسته به بیا دوه اونیز پروګرامونه خبر شي.
ورونو سلامشه
روانونه د هلمند 215 میوند کلور دته نوې کمانډان معرفي سو. د ګر جنرال ولی محمد احمد زای وړاندې تر دې په شمال کې د 209 شاین کلور دو کمانډان وو. شغل احمد زای په داسې حال کې هلمند تر دې چې د ولایت شپږ ولسوالۍ په مکمل ډول طالبانو په ولکه کې دي. که څه هم په روان مریز کال کې افغان ځواکونو په خاص ډول د ژمي په موسم کې چې په خلاصېدلو دی د سیمو د نیولو په برخه کې کوم ځانګړی پرمختګ نه دی کړی، خو د 215 میوند کلو اردو نوی کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمدزی د طالبانو په ضد د عملیاتو ژمنې وکړې.
الحمدلله 215 میوند کلو اردو د ستر رسیس مقام مطابق د هغو د هدایت مطابق عملیاتي پلانونه ترتیب شوي دي. ان قریب به انشاءالله په ټولو ساعاتو کې تاسو شاید حال اوسئ چې افغان ملي ځواکونه به د آرس په کامله حمایت باندې او د خلکو په ملاتړ پیشرفتونه ولري.
احمد زئی که څه هم د خپل پلان دقیق معلومات نه ورکوي، خو د حکومت دامګړۍ د مرکز لشکرګاه په شمول یوازې نادالی او ناو ولسوالۍ په مکمل ډول په لاس کې دي او د مارجې، ګرمسیر، سنګین، واشیر ولسوالیو مرکزونه د ځان سره لري. اما د ګرشک ولسوالۍ د نسبت ډیر سیمو پرته چې د حکومت سره دي اوس هم تر 80 سلنه ډیر هلمند د طالبانو په ولکه کې دی. د ملي دفاع وزارت لوی درستیز ستر جنرال بسم الله وزیر وایي دوی د سکوت سو سیمو د بیرته نیولو پلان لري، خو د پرسونل د کمښت سره مخامخ دي. هغه ازادي راډیو ته وویل احمد زی د ډیرو نورو سیمو د نیولو لپاره هلمند ته رالېږلی دی.
د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په مختلفو ولایاتو کې بعد یو مطالعه نه د یو پلان په اساس چې هغه ته د حفظ او د تحفظ قوت هم برابر کو، انکشافي پلانونه د نورو وزارتخانو سره همغږي کو، وروسته د هغې نه به اقدامات پرې کوو.
د کم تشکیل له امله په ګڼو سیمو کې د عملیاتو ځنډ نوې خبره نه ده. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازی او د دې جرګې منشي کریم اتل وایي د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې کمزوري مدیریت د دې باعث سوی دی چې طالبان برلاسه وسي. اتل په خاص ډول د پولیسو په لیکو کې پر دندو د کشمکشونو ترڅنګ پر اړیکو مقرروي ته اشاره وکړه او هغه د نظام په زیان وبلل.
د دفاع ځواکونو یوازنۍ دنده همدا ده چې عملیات ترسره کړي، جګړه وکړي، ځایونه تصفیه کړي او د نورو داخلي امنیتي ځواکونو ته پولیسو ته وسپاره چې تر څو هغه وساتي. اما متاسفانه په پولیسو کې دا ظرفیت نشته او هغوی دا توان د لاس ورکړی دی. موږ قوتونه پاشلې دي. دلته هغه تشکیل چې موږ لرو په دواړو برخو کې هغه یوازې نه چې د بلکې د خپل په قلی اردو کې او د دفاع وزارت کې تشکیلات ډیر کم دي او هغه تعداد او ارقام چې دي یادې په هغه ډول باندې نه دي.
د 2014 میلادي کال وروسته چې حکومت په هلمند کې په وار وار د لشکرګاه په لوري په شاوتم بولسو اله په تیرو دروي کلونو کې وتوانېدی چې په نادالی، ناوی او نارسراج ولسوالیو کې پرمختګ وکړي، خو په نورو ټولو سیمو کې د شپنوی عملیاتو پرته د مځکې د لارې پرمختګ نه لري او دغه مسئلې د هغه سیمو خلک چې د حکومت حاکمیت غواړي مایوسه کړي دي. طالبانو هم همیشه د حکومت له لوري کېدونکي عملیات منشي بللي دي او د پرمختګ خبره رد کړې ده. محمد الیاستایی، ازادي راډیو، هلمند.
نیما نړۍ منګه د ښځو لپاره کالي خرڅو، د آرایش سامان هم ستا
په کور کې زیات تاوتریخوالی م راسره خپل یم کول او مور یم خویندې یم ټول فامیل یم راسره تاوتریخوالی کول.
زما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي قوي دیني عالمان ولاړو.
د خپرونې جوړونکي وږما جبار خیل.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام. په نننۍ خبرونه کې مو دوه موضوعات تاسو ته راوړی دي چې لومړی په ځینو کورنیو کې د هلک او نجلۍ په وړاندې دوګونی چلند کیږي چې دا چلند د نجونو پر رواني حالت بد اغیز کوي، او د خبرونه په دویمه نیمه کې به واوري چې ولې یو شمېر ښځې د خپل سرو زرو غاڼې وخت نا وخت په زرګري کې بدلوي. دا خبرونه وګمې جبرخیل جوړ کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. لومړی راپور ته غوښ چې وګمې جبرخیل وړاندې کوي.
افغانی ټولنه کې کله کله د اولادو ترمنځ توپیری چلند کیږي. نارینه اولاد ته د کورنۍ د راتلونکي سرپرست په سترګه کتل کیږي او د نارینه اولاد په دنیا تراتک کورنۍ ډیر خوشاله کیږي. نارینه اولاد ته د پیدایښت نه نیولې تر پایه یو لړ ازادي ورکول کیږي، لکه له خلکو سره ټولنیزې اړیکې لرل، واده په خپل خوښه کول، تحصیل کول او نورې ازادۍ. خو د نجلۍ په وړاندې بیا دا هر څه برعکس دي. د نجلۍ په زوکړې کورنۍ خفه کیږي، په خاص توګه د ماشومې سیمی ناری نخبلوان انجونی لپیدایخت تر ځوانی او حتی تر زړښت مجبورې دي چې له یو لړ محدودیتونو سره ژوند وکړي. دغه محدودیتونه بیا په راتلونکي کې د دې لامل ګرځي چې انجونی له خپل جنسیته بیزارې شي او تل ارمان وکړي چې کاشکې دا هم هلک وای. سیده د دولسم ټولګي زده کوونکي د خپل مور د دوګونی چلند کیسه داسې کوي.
زموږ په کور کې د حلق او انجلی ترمنز توپیر دیر زیاد ده، یعنی مثلا اگا زما پلار او مور کورسونه ته لگی او کله چیزه ورته وایم یا مور ته می وایم یا پلار ته می وایم، نو دوی ما باندې پوقاری کی او وای ته ورشه د کور کارونه زده که چې ته د بل کور یا مثلا ته واده کی.
د مور او پلار دوګونی چلند کولای شي چې د وخت په تیریدو سره انجونې له مور او پلار او د کورنۍ له نورو غړو سره چې له دوی سره یې دوګونی چلند کړی لري کړی. دغه انجونې به راتلونکي کې د ژوندانه په هر ډګر کې ځان یوازې ګڼي او تل به د یوه خوندي پټنځای په لټه کې وي. مدینه د انګلیسي ژبې استاد هم د کورنۍ له دوګونې چلند نه ګیله منه ده او وایي کورنۍ کې تل د مور او پلار لخوا د ورور په وړاندې ورسره دوګونی چلند شوی.
زما ماشومې کورنۍ رد نه اخلي او زه یې صلاحیت نه لرم کور کې چې خپل معاش یو څه واخلم، خو زما ورور چې ده مور می او پلار می دواړه ورته ښه حق ورکړی ده چې کور نه پیسې واخلي، هر څه چې غواړي وادخلي. همدارنګ کله چې موږ ماشوم وو مور می ورور ته می ډیر د ساتیری سامان اخیستل، خو ما ته یې نه اخیستل ځکه چې ویل ته باید د کور کارونه زده کړې.
اوس به د پکتیا ولایت د اوسیدونکي حسن خان خبرې واورو چې د لور او زوی ترمنځ د دوګونی چلند لامل څه بولي.
الګزبه دې بارګې لکه د پلار نوم ور باندې پروت وي کنه، زه اوس حسن خان ولدي زهر خان یم، وې د ما زمون دي شکر د جمعه تم لګم کورته تم لګم سبق تم لګم لور ورې رامي په دې ته ته مخته کې تر اومي وستي مس په کور کې د شایسته ده کې د بخای زه دې پر دې کور ده د خپل کور نه کنه دې پر دې کور ده نو پر دې کور کې ونه تعلیم نه غواړي ته پر دې کول کې نو ډوډۍ په خېدو نه غواړي کته غور نه غواړي او ګندل نه غواړي ته چې زګړي په لور کوته چیرې وړي.
حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپل امت ته تل په عدالت کولو ټینګار کړی، په خاصه توګه میندو او پلرونو ته د اولادو په وړاندې د تبعیزي چلند نه یې د ځان ساتنې امر کړی او ویل یې دي که غواړئ له تاسې سره مو اولادونه په راتلونکي کې ښه سلوک وکړي نو له هغو سره تل عدالت په پام کې ونیسئ. د لور او زوی سره د مور پلار او د کورنۍ دوګونی چلند پنجونو کې په ځان باور کموي او د روحي او رواني ستونزو لامل ګرځي. دوګونی چلند لنجلۍ او هلک سره د اسلام له نظره هم ناسم عمل بلل شوی او مور پلار د ښوونې او روزنې ترڅنګ آن د لور تر واده کولو او له کوره تر رخصتولو پورې د خدای په وړاندې مسؤل دي. دینی عالم او د شریعت استاد عبدالمجید حنفی په اړه نور توضیحات راکوي.
الله تعالی فرمایي یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور، لی الله تعالی خو خدای کچا ته د خپل نعمت څخه جنۍ او یم الک ورکی د نور د الله رحمتونه او د الله نعمتونه دي او توپیر په باندې اولادونه کې د خپل ظلم ده بیا عدالتي ده نبی علیه الصلاه والسلام سخل دینه منه کړی او دا د عربو د جاهلانو په وخت کې دا یو ناوړه عمل و چې غوی به خپل لورګانو ته میراث نه ورکو او لورګانو ته به هغه حقوق نه ورکو، لورګانې به ژوندۍ ښخولې. کوم چې بیا وروسته اسلام راغی بیا د جنکیو ته هغه حقوق ورکړل کوم چې هلکانو ته ورکول کیږي او د ښځو په حق لاته یو مستقل صورت نازل سکونم دی سوره النساء. الله تعالی فرمای و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، کله بس ته زیر ور کو سوسیتا کر جنئی سوی ده نو هغه ډیر غصه مخ رنگ چهره به تغییر کړه. توارا من القوم الخلق نبات هغه دی عرب جاهلان پټیدل چې وز څنګه خلق تو ګر خلق اندای شرم او دینان خبره ګڼل سي دوی کی څنګه جلی پیدا سي. اما اسلام کاملا دا رات کړل، اسلام کې هیڅ توفیر نشته دی اولاد تر منځ پورې کوڅو توفیر کی دا ظلم ده ناروا ده او د شریعت لحاظ د سړی ګناګر.
د دغه راپور په پای کې به یو ځل بیا یادونه وکړو چې کورنۍ باید د هلک او نجلۍ په وړاندې له دوګونی چلند ډډه وکړي او دغه سلسله د نورو نسلونو ته نه غځوي. د لور او زوی حق دی د اسلام او قانون په اساس ځانګړي کړي، نه د جنسیت په اساس، تر څو په کورنۍ کې روحي آرامتیا واکمنه شي.
د درنو دوستانو، تاسو به په یو واده کې د خزو لخوا د څو جوړو جامو د بدلولو په دود خبر یاست، خو اوس یو شمیر خزی خپل سره زر هم د سیالۍ لمخې په وار وار زرګرۍ توړي او له نویو او بل ډیزاین سرو زرو سره یې بدلوي، چې د اقتصادي زیانونو ترڅنګ کیدای شي د خزی او خاوند ترمنځ د یو لړ جنجالونو لامل هم شي. دا موضوع به زما همکاره وږمه جبارخیل په راپور کې درته روښانه کړي.
بنګړي، غاړکۍ او ګوتمۍ دا د ښکلا هغه توکي دي چې تر ډېره ښځې او نجونې ورنه ګټه اخلي او تل یې په ودونو او نورو محافلو کې اچوي، خو په دا وروستیو کې اکثره ښځې د خپل خپلوانو سره د سیالۍ لپاره یا هم د سرو زرو د شکل او ډیزاین د تغیرولو او نوي کولو لپاره خپل زاړه سره زر د زرګرۍ دکان ته وړي او هلته یې له نویو سرو زرو سره بدلوي، چې دغه تبادله دوی ته په زرګونه افغانۍ تاوان اړوي، خو بیا هم یو شمیر ښځې دغه تبادله ښه ګڼي. وحیده د کابل اوسیدونکي وایي
طلاق هر څومره څوک پیسې باندې کې سرمایه باندې کې په چا په نقص په تاوان نه ده، بیرته کولای شي په هغه قیمت بیرته خرڅم کی او بس خصو دغه شاپ د دغه خوند ورکوي چې طلا ډیره ولري ام چشمیم لري بار حساب طلا سره خبري خو زمو په نظر یک کور په نور اسباب کې طلا کې خلک ګټه کی تاوان نکي، څوک چې وس ولري طلا د هر چا خوخيږي، غوړم چې هر رقم ډیزاین سره بدل کم یا چنج کم وای غندم نو بس مر چا خوخيږي، دغه کار د بد کار نه ده، نو په جای به جای مصرف څوک کی غنه چې طلا ور کی طلا ولري خدای ام غیب برابر وی خایست برابر وی ام سرمایه پک بندوی.
50 کلن گل عمر هم د سرو زرو د تبادله نه متضرره شوه او دا ناسمسیه لګنی زیاتوی خزی باید ډیر پام د کور اقتصاد ته ولري. د خپل زوی کیسه کوي چې د خوخي او اجازه پرته یې ل عربو راوړي سره زر د خسرګنی په خوخه بدل کړی دی.
یو خو د لپاره ک دوی کاله کې چې ولري او نلري ورو دوی د رقابت کوي، که چیرته مثلا ودونه تلارتي یا هوټل تلارتي یا مثلا دا په کلی